السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه پښتو خبرونه کې دوی منیمای روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په لومړۍ نیمه کې ورچې د بدخشان یمګان ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې ده، او دولت هم د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي. په خبرونو کې البته خبرونه لمړی در تخبريږي. په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې په چین کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د تلفاتو شمیره 400 تنو ته رسیدلې. نور راپورونه هم در تخبرو. خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زی در اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت د ناسم مدیریت له امله یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته لوېدلي. د افغانستان جمهوري ریاست د دفاع وزارت ولس قراردادونه څېړلي، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
متاسفانه در موارد زیاده
ازیدیار ویل لباده مرغه دولت په زیات مواردو کې روښانه سیاست نه لري، دولت مشخصه پالیسی نه لري. لباده مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسه سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیره ورځ سهار مهال د وسله والو طالبانو لاسته ولوېده، او اوس هم د هغوی په کنټرول کې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه یې وسیړل، او په هغو کې د 9 میلیون ډالر سپما وشوه. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې اړه تیره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ارکی غونډه جوړه کړې وه. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون پریکړه کړې چې د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو قراردادونه بسیړي، او په اړه به رسنۍ ته معلومات ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي 12 کلن محمد امین او 9 کلن فضل امین دواړه ورونه دي، او د وسله والو مخالفینو د یو قماندان له کندهار څخه هلمند ته بیولي وو. په اعلامیه کې راغلي چې دغه دواړه ماشومان په جبري ډول انتحاري حملو ته هڅول شوي وو، خو تر اوسه د حکومت وسله والو مخالفینو په دې کومه تبصره نه ده کړې. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په دادوخیلو سیمه کې د هیلو تراست مؤسسې دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د لوګر د امنیت قمانداني د امنیت عمر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغو کسانو د موندنې هڅې پیل شوي دي. دغه مؤسسه د مین پاکۍ په برخه کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د دې ولایت په بابو سیمه کې د سرلنګ په نوم د مین پاکۍ د مؤسسې دوه کارکوونکي د طالبانو لخوا تختبل شوی وو، خو وروسته بیرته آزاد شول. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکار ملالې بشیر تاسو وړاندې کړي.
د اسرائیل پوز ویلې د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا د بریدی د هغو توغندوی په جواب کې کړې ده چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګیدلې وو. د پوز د اعلامیه لمخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل، او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړی دی. د هوایي حملو وروسته له غزا څخه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. یوې ځایي جهادي ډلې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې ملاتړ کوي د توغندیو د حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې ویلې توغندی په اسرائیلی زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د غړیو له بندیانو سره د یووالي لپاره کړی دی. اسرائیل نن اعلان وکړ چې د دې وروستۍ پیښې له کبله بل غزه سره پوله د خلکو پر مخ وتړي. په چین کې د ډوبېستوي کښتۍ د مړو شمېر 300 او شپږ نیوي تنو ته ورسید. دا په نږدې 10 لسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. تر اوسه د کښتۍ 500 تنه سورلۍ لادرکه دي، او 14 تنه ژغورل سوي دي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکو ژغورل سوي دي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د ایتالیا، جرمني او ایرلند بحري ځواکونو برخه واخیسته. د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د پناه غوښتونکو شمیره 10% زیاته سوي ده. د ایتالیا حکومت اټکل کوي چې سږ کال به 200,000 پناه غوښتونکو ورځي چې له 2014 کال شمیرې څخه 100,000 او 10,000 زیات دي. ویل کېږي چې شاوخوا 300 پناه غوښتونکي د روان کال له پیل راهیسې له سمندر د تیرېدو په هیله ډوب سوي دي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومتر کې پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. ټاکل سوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د جی او سرمشریزه د جرمني په باوریا الپ کې پرانیزي. جی او هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه ګڼل کیږي. ویل کیږي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین کړکیچ ته د لویدیځ د عکس العمل په اړه خبرې کیږي. روسیه له دې سرمشریزه څخه چې مخکې به جی اته بلل کېده، له اوکراین څخه تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر استل سوی ده. د دې سرمشریزه په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سهار جرمني ته ورسید. ټاکل سوی د اوباما او مرکل به د برتانیې، فرانسې، ایټالیا او کاناډا او جاپان د مشرانو سره تر لیدو مخکې سره وویني. او په مسکو کې 2000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساينسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت له خوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغه وسو چې د عدلیه وزارت چارواکو د روسیې یو ساينسي خصوصي مرکز د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهرنی مالی ملاتړ کې روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده، باید د هغه لنجمن قانون لمخې د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل شي چې ولسمشر پوتین په 2012 کال کې توشیح کړ. د مسکو په پرونی لاریون کې ساينس پوهانو او روشن فکرانو دغه راز هم مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د خبرونو پای
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی کام په بدخشان کې د امکان لسوالي له پرون راهیسې د طالبانو لاسته لیدلې خود کورونی چار وزارت وي په غوسیمو کې چې خطر زیات وي، دوی هم د ځوابولو لپاره آماده دي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوی دي، هغه لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ داسې حال کې د مخالفینو لاسته لویدلې ده چې هلته په اورزګان کې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 پوستې د حکومت له کنټروله وتلې دي. په یو ریپورت کې اوري چې افغان سوداګر وایي کچې حکومت د دوی ته سہولتونه برابر کړي، نو حاضر دي چې د بهر په ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. نور راپورونه هم درته خبرو. لکه څنګه مشهد په پروګرام په معرفي کې واوریدل، د بدخشان امکان ولسوالۍ د پرون سهار له 10 بجو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. د شپه په بدخشان کې د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان په ټلیفوني تماس کې لمونږ سره دی او له دبد امکان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د دولت د تازه هڅو جزئیات واخلو. ښاغلی آریان، مهرباني وکړئ څه خبري دی په امکان کې، حالت څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلوم ده، تیر ورځ 10 بجې د امکان ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله، او نن د بدخشان امنیتي چارواکو وویل چې دوی له دوه استقامتو څخه په دې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بیرته د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. دوی وایي چې دغه عملیات اوس مهال د کرانو منجانو ولسوالۍ له لوري پیل شوي دي، همدارنګه د جرم ولسوالۍ لخوا خوا او دغه د امغان ولسوالۍ چې د فیض آباد ښار څخه 3 کیلومتره فاصله لري او د بدخشان ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ له یو کال راهیسې د معاصرې په حالت کې وه ځکه د د دولتي چارواکو د نن په لرنې له امله دغه باید سي دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او نن ورځ د طالبانو د کنټرول لاندې وي.
ښاغلی آریان، دا چې 3 کیلومتر لري پرته ولسوالۍ ده یمګان، هلته به د ځواکونو رسیدل هم لږ څه وخت غواړي، ټولې صاحب العبور لارې دي، په دې اړه باندې چارواکي څه وایي چې دا به بل اخره په څومره وخت کې بیرته ونیسي؟
بلې، و دا خو ټول ته معلومه ده چې د بدخشان د دیمګان ولسوالۍ مواصلتي لار هم چې د جرم په ساحه کې چې د طالبانو لورې ده بند شوې ده، یعنې اوس مهال قطع ده، د دې لارې دوی نشي کولی امنیتي ځواکونه هلته واستوي. خو دوی د اول طریقه هلیکوپټر تیارو په وسیله په غرونو کې د هغه ځواکونه چې له کابل نه راغلي کومډو ځواکونه او د خپله بدخشانه دی په تیارونو طریقه ډیسنډ کړي دي، اوس هم ډېره درنه جګړه روانه ده. خو دوی تروسه پورې د تلفاتو مرګ ژوبلې په اړه تازه جزئیات او څونه پرمختګ کړی دی رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په دې جګړو کې چې اوس هم روانې دي، ملکیانو ته هم تلفات اوختي که څنګه؟ یا ملکیان څه وایي؟ لغیزی نه به خلک راغلي بدخشان مرکز ته که څنګه؟
بلې، و ملکیان خو ډېر په تکلیف کې، ملکیان وایي چې دلته په دې جګړې کې اکثره کورونه پاتې دي، دوی نشي کولی چې مثلا یو امن ځای ته ځانونه وباسي. او بلې خواته د بدخشان سرپرست والي دا هم وویل چې طالبانو یو شمېر عام وګړي مزل دي، دوی ویل چې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره کسان یې وژلي دي، په څه خاطر یې وژلي دي، وجه د وژلو څه وجه دي، ملکیان وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
چارواکي څه وایي؟ طالبانو سره بهرنیان هم شامل دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هغه مخالفین چې دلته راغلي دي، هغوی هم په دې جګړه کې لاس لري که څنګه؟
بلې، او په دې اړه باندې خو ازادي راډیو البته د تیر کالم ریپورت درلود چې چارواکو له قوله د جرم ولسوالۍ په خستک دره کې دلته څه باندې 150 کورنۍ بهرني جنګالي عملا ژوند کوي له خپلو بچیانو سره کورونو سره. او اوس مهال هم د دغه جنګ رهبري چې ده چچنیان، ازبکستانیان، تاجکستاني، عرب او داسې د چین یغوري او د قزاقستان دا خلک له دوی سره ګډه په دې عملیات کې برخه لري او د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
بله، په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان کور ودان موریدل چې په یمګان کې د افغان پوجانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او پوجان وایي چې له دوه خاونې په دې ولسوالۍ باندې خپل عملیات پیل کړی دي، او هیله مند دي چې ډیر ژر دغه ولسوالۍ بیا د مخالفینو له لاسه ونیسي. پاین هله کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل شوی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ولويږي. مشرانو جرګې نن د یک شمېر ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاس ته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور چمتو کړی.
مشران جرګوی د داخلي اختلافاتو لامل دولت نه دی توانیدلی چې روشان امنیتی پالیسی رامنځته او امنیت ټینګ کړي. دغه جرګې غړو د سیشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د محل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتی ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روشانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاده
دولت دوی په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روشانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلې چې دولت ونسی کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ سي. سناتورانو د غرض ویل چې د محل د پکتیا د جانیخیلو د روزګان گیزاب او چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بل غړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې خراب او دغه د دې چې حکومت سکوت کوي، زه له دې جایزه د تجربې په اساس چې حکومت د سکوت سره مخامخ حکومت روان دی، یو اختلاف په مابین کې څه حل کولای؟ دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعاتو روان دی.
د نامنوی پترټولو تازه مورید کې د شنبه پر ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنی جګړې وروسته د مخالفینو لاس ته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افسلامان ازادي رډو ته ویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان تر هڅوي او ډیر ژر به ونیسي. په همدې حال کې د کورونی چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولې چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول له امنیتي ګواښ سره مخامخ سوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوي دي، هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي، لکه په بدخشانو کې، کندوز کې یا بغلانو کې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تعدید زیات شوی، مونږ جواب ورکړی، سم جواب مو ورکړی، قوي جواب مو ورکړی او ډېر مقد توګه بعضې تعدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي، خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې برلاسي سي.
درمن اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او ویل چې ناسم مدیریت د لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر سیمې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاسته ولویږي. البته دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په اروزګان کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو مخالفینو ترمنځ له تېرو شپې راهیسې جګړه روانه ده او له امله یې 12 پوستې د افغان ځواکونو له کنټروله وتلې دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په 1 کیلومترۍ کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو خدای چې د سید شاه سقیم راپور واورو.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغه ولسوالۍ 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې 2 تنه سیمه ییز پولیس او 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغه ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لیږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. د وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې 12 امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرې کړي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په 1 کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. د دغه خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
د دولت رئیس لارې څلور مینه نصیب دي بندي دي تقریبا د نن تاریخ چې ځان څه جنگ شروع شوی دی چیرې شته رئیس د شدا کې منځلې دي چې هغه کې د تاکتیکي د ګزاب ولسوالۍ د ولس پوستو شاته تا کړی دي. دوه کسان محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټپیان لرو، د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وایي له مرکز څخه یې مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسېدلې. له ګزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
په روزګان کې مو په ګیزاب ولسوالۍ کې د رواني جګړې په اړه معلومات اوریدل او امریدل چې افغان پوځیانو د جنگي تاکتیک په خاطر شاته کړی او 12 ولسوالۍ طالبانو ته ورپرې کړي. د کابل چاپ نن یو مطبوعاتو هم تر ډیره پورې په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ د سقوط او همدارس د ځینو نور امنیتي مسایلو په اړه باندې خپل مطالب چاپ کړي دي چې اسدالله لودین دغه مطالب لوستي دي.
د کابل چاپ نن نه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د امګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بیپیروټ الوتکو حمله او تازانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار په سرمقاله کې راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستانی او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بی پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بی پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاته نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بی پیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
اوس به هم راشو له عربي متحده اماراتو نه زموږ د خبریال صادق رښتین را لیږل شوي راپور ته. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي که چیرې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې امارات له خپل هیواده شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګر ایستلي دي. صادق رښتین له دوبۍ دا رپورټ را لیږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لس کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچیرې افغان حکومت دوی ته د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیواد ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري د هغې سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپله سرمایه ګذاري وکړه او په ازاده توګه او په ازادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي تاسو خپله ولیده چې افغانان دلته په هره برخه کې کار کولی شي. غټ غټ هوټلونه یې جوړ کړي دي، د موټرو بارګرینونه یې جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي هغوی ورباندې برلاسي دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ورباندې کومه پابندي شته او نه ورباندې د چا زور شته چې یا دا کار وکړه یا مه کوه، خو هر کار یې چې زړه خوښه وي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلي او شاوخوا 40,000 کارکوونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر سپي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کارګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې وروستیو کې رسنۍ داسې راپورونه خپره کړې چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدي، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندی سیاسي ائتلاف په دې حالت کې دروانې میاشتې لسمې نیټې راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل د زبی شفق پر راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندی سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پښتونخوا له ایالتي حکومت د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې کچېرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نیټې استعفا ورنکړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یو غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نشنل ګوند ستر سکرتر افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نشنل ګوند غړي می افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دنلی د الیکشن دوران کې دنلی د الیکشن نه پس دنلی او سوم روانه ده جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کېږو په والو ټاکلو نه رامنی کېږو د چې ار یو هر به استعمالي خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغه پورې به دا تحریک جاری چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دینو د اغه د جلسه جلو شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلع هډ کوارټر کې کیږي او دا غي نه پسته چې کوم دینو بیا مونږ کینو او نورو پټو سره رابطه کو چې راتلون کې نور کوم پروګرام مونږ جوړو اوبه د نورو پټو په سلام مشوره باندې مونږ جوړو چې کوم سټپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره کچېر عمران خان د پاکستان په مومي ټاکنو کې پر نواز شریف درغلی تور لګوي او دغه د استعفا غوښتنه کوي نو مونږ هم غواړو چې هغه د خیبر پښتونخوا کې د درغلی لامل له حکومت کولو لاس واخلي. له بل خوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغه ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د پوسټر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی. خو د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند لڅ باندې یوې لسیزې رئیس په واک کې پاتې دي. نور حال د نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپل رايو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې هغه په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیار بکر کې د تیر جمعې د ورځې حمله خپل سیوري غوړولې نږدې 45 میلیونه ترکان د رايو ورکولو مستحق پیژندل شوی دی. په دې کار کې د کوردی په لوا د خلکو دیموکراتیک ګوند انتخاباتي کمپاین په محل چاودنه کې دوه کسان وژل شول او په لږونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې پارلمان ته د نوټو ټاکلې 10% رای خپل کړي نو ولسمشر په اساسي قانون کې د هغو بدلونو راوستو په چاره کې لستونو سره مخامخ وي چې د منځوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا شته. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي خې په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپل کړي چې په دې سره به د واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 1550 کسیز پارلمان 322 څوکۍ په لاس کې لري. دا ګوند چې په اسلام کې ریښه لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډیره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې وبخي بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړي ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي ودې لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبې په ورځ په اردهان ښار کې په یو غونډه کې د کوردی په لوا د خلکو دیموکراتیک ګوند انتخاباتي کمپاین په محل د تیر جمعې د ورځې 14 ته په اشاره وویل
دیار بکرده اولانلار بولار هرانګي بی پارتیه یونلیک دیل.
هغه څه چې تیر جمعه په دیار بکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و. دا یو لمسونکی عمل و چې د اکشن بی د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردی په لوا د خلکو دیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې په پارلمان ته لار پیدا کړي. کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی، هیله مند دی چې ټاکلې 10% رای وګټي او پارلمان ته لار پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند عمومي په سلو کې 10 رای خپلې نه کړي، د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان ملاتړي دي، که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي، نتیجه به د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له 14 وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په 6 بجو اعلان شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 مرزی احمدزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه وسیړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالرو سپما وکړه. د جمهوریت ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تېره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره پارک غونډه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو یې هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل شوي دي. په چین کې د ډوبه شوي کښتۍ د مړو شمېر 300 او شپږ نوي تنو ته ورسېد. په نږدې ولسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. او ټاکل شوې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د جیوو سرمشري ده د جرمني په الپ کې پرانیزي. جیوو هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. افغان سوداګر او پنګوال وایي چې په هیواد کې نامنی د دې سبب شوی چې پنګي له هیواد څخه بهر انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي هم دا خبره مني او وایي چې افغان سوداګر مسنیت نه لري او په اکثر مواردو کې تشتول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د بغلان د نساجي فابریکې مسولین د پلخومري د برښنا بند ناسم وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د پلخومري د برښنا بند په اساسي ډول ونه رغول شي، د دې بند اوبو د راګرځولو دروازې به له منځه ولاړ شي. د دې فابریکې رئیس حاجي عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې د پلخومري د برښنا بند اوبو د زیرمې دروازې زړې شوي او که ونه رغول شي، د سیلابونو په راتلو سره به د بند دروازې ونړیږي او بند به له منځه ولاړ شي.
د اوبو د کاسي وضعیت سم نه دی. که خدای مکړه زورور سیلابونه راشي، دا ډنګوي، دروازه به سیند ته ولویږي. لکه چې درې کاله مخکې هم یوه دروازه ولویده. خدای مکړه که دروازه اوبو ته ولویږي، بغلان ولایت کې به ناورین رامنځته شي.
د پلخومري د برښنا بند اوبو څلور دروازې لري او شاوخوا 9.5 میگاواټ برښنا تولیدوي چې دغه برښنا د پلخومري د نساجي فابریکې سربیره د بغلان اوسیدونکو ته هم ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د زعفرانو تولید شرکتونو ته د زعفرانو د صادرولو په هدف نړیوال سندونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د زعفرانو صادرات بهر ته ډیر شي او د سوداګرو او کاروباریانو پر اقتصاد به ښه اغیز وکړي. افغاني زعفران سږکال د دریم ځل لپاره په نړۍ کې د شو زعفرانو لومړی مقام ګټلی دی. د کرنې وزارت د معلومات له مخې اوس د هیواد په شاوخوا 6 ولایتونو کې په 3.5 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی او افغانستان تیر کال شاوخوا 3.5 میلیون ډالر د زعفرانو له درک عاید ترلاسه کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ یو یورو 6.5 افغانۍ یو 1.5 پوله یو پونډ 1.5 افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ یو 15 پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ 1.5 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1.59 افغانۍ.
روغتیا
د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتوانید با شماره های 0782-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی دارند. چیز مهم را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن همی پروستات چیست که بعض وقتها در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورا بیستا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار به طرف ادرار خالی بیرون خارج میشه و همچنان مریض از درد مثانه و نایه سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام. تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیوتان رو کم کنین، بعد از اون سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشه، صحتمند باشه و دکتر فهم سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم، از دکتر صاحب یک پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرمایین پرسشتان رو مطرح کنین.
همین دکتر همین سم مطرح مفانه از چی پیدا میشه، از چی گرفته میشه مریض شرخم چکی از فتنات پیدا شد.
تشکر روزی خان. متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فلاتای جنسی زیاد نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتای دیگه داره منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضا کسایی که حفظ السیر صحیح مراد نمی کنه یه حالت ها پرشان پیدا میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان روی خط هستم. بله سلام علیکم. بله بله، فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه؟ دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شون.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر، بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایید.
مشکل خمال دا بکم وقت که بکم سن که دا مریضی جاوبل دوائی لری کفافیشن که زیره بانده دا مریضی شکی او علایم نسو دی علایم که دی مریضی داکستاب و بس تشریف کن بیاری مربانی بایی.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
جناب حاجی صاحب تشکر. علائم اعراض و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد می باشد، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار می باشم و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدا از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستان، سلامون از کابل نابیدی خانم. دکستان من لبخند برم نه جمعی که موسیم که ساعت او تکلیف رو یه اغپه نکیه که در ادرافی یا سلات رازی در ویلت سنی
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیتوس داره، یعنی علت اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که خودی پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه و به می سبب است که نزد ازیان یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میرن.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنید.
درست خیر خیر
سلامت باشین، بفرمایید. بله تماسشان قطع شد. سوالی که پیشتر برادر ما از دابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن ای غده بروز میکنه و آیا به دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره، اگر در مورد ازیام صحبت کرد.
غده پروستات بعد از سن کهولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است، لوب وسطی است، 2 لوب جنبی میباشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همی مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آیسته آیسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و از جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیده، اکثرا مریضای ما هم روی دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر ما توخی از ولایت زابل، شنونده همیشگی ما روی خط هستن. برای سلام علیکم.
و علیکم سلام، خوب جانم که پیلو مفتوکا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیو تنه کم کنین، خوش آمدین و برنامه بعد از سوالتان مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانم با پشتنه با سکتیری در مریضی بندی سر نصابی یعنی پا اختصی کار جراحی به جراحی للاج فضا که
د لیزر له ورانګو له خوا ده او دا مرضی خاص و پیدا کیږي او که اوناس ته هم پیدا کیږي او په دې مرضی د پاره سپور څونه د څور واکې کیږي او د دغه د مخنی پاره سړی څه تدابیر باید پر کار واچي او څه شی د دغه د مخنیوي د پاره په ګټه تمامیږي.
سلامت باشین. تو خیزای پس طریق رادیو بشنوین.
تشکر آجی صاحب. ډیر ښه سوال دی وکړو. دا مرضی د پروستات چې پیدا کیږي نارینهو کې خزیناو کې دا مرضی موجوده وي په خزینا طبقه کې عادت موارد تغیرات پکې پیدا کیږي، غیر منظم کیږي، حتی په ډیرو جګو سنو کې چې سن شپېتو او یا ته رسیږي د بعد 45 کلنۍ نه د دې عادت موارد قطع کیږي. معادل د پروستات په دې تکلیف نارینهو کې غده د پروستات په نارینهو کې په عین سن کې دا غده لویږي. دا یو علائم دی پیری د پینسانانو کې
و با عمل جرایی را مشاره کردن با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و به خاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شوه؟
به خاطر جلوگیری نزد مردا، باید فعالیت های جنسی شان کاهش بتن، معاینات منظمی خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، معاینات ادرار، معاینات گرده خود و حتی بهترین معاینه ای که به دی آخر است در کابل اجرا میشه معاینات اولتراساوند است و معاینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن، امارای تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازم صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکی جون، بخیرید.
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خو یو بل پشتنه لرو چې دا د غاښ د دفاره که هر څه دوام وکړي د هیڅ ګټه نه کوي که دا څه په دا مورد باندې مستوي وي. دا کړی
د غاښ درد په افغانستان کې اکثرا نه مراتول دی افضل سعد خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشي. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و په دا شانو باندې اغوشته دي. بر علاوه چې د دوی غاکونه خرابیږي د دوی ژوند ته هم زیان لري. نو دوی کولی شي چې یو خپل نږدې متخصص د غاښو ته مراجعه وکړي او خپله تداوی ورسنه.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعضی افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به صورتش. بله دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
من گیلا.
بفرمایید مشکلتان رو بگوید.
بله آیا
بله بله ما میشنویم. شما صدای رادیویتان را کم کنین. بله تماس چند قطع شد. دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن غده پروستات باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساوند و بعض معاینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسانترین معاینه که ایره تشخیص میکنه PSA یعنی سپیسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک زیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا یک دوست ما روی خط هستن، اولا مشنایم کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام خورجان، سلامت دنگه تشکری.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
بله
بیره در دوانانه در کاز از مادا بستانه درده که دو سلور تاکی که تاکی در نراغی پادا بایدنه و در دور خب در روانی نفرگی دردم در دوانی که جواب که ما درده در سر پکم ولا ار ولا چیزنه چالت دوردم مدیر جاتا مننه.
میشه سوالتان دوباره مطرح کنین؟ بله؟
بله دیر جاتا منانا
بعضی واقعاتو که چه بعضی افراد روانی ناروغی لري عصبی ناروغی لري په خپل دیسا کې یو والد یا غسی کار نه کوي په دې کې سړی ته د مشکل پیدا کیږي ان شاء الله دا تکلیف چې تاسو ته پیدا دی خپل ادرار نشي کنټرول کولای یو متخصص دی اعصاب سره په تماس کې شي ان شاء الله چې تاسو تکلیف سل فیصد تداوی شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازهای مختلف خدا داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی تداوی ابزل سعه و تداوی دوایی می باشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80-70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش دادن و مریضایی که ادرارشان بند می آید و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا می کنه، چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات سوق میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضا 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شاد خوب هست.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
سلامت باشین. دکتر سلامی مرزی داریم. بشار چاق هستیم. خوب زیاد دوا و گونیش دوار خوردیم او کم لغه شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر حاجی صاحب. چون وزن شما زیاد است، بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده، کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق است پریز است. وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان به 3 حصه تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوال تان مطرح کنین. بفرمایین. بله
عزت الله من اطالیم گوی غزمین زن خان مسلم تاثیر تماکی.
عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکلتانه.
مشکل او پختنه میکنه مشکلش با دیبالو یاد بازه که دل ما دا پرستات پریار لریف ناو تاثیر دا جلسین گولی دا تاوان لری دا
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولې دی عادی تقوی دی پر دی کول شي چې درست عمر وخره یغه کوم مشکل نه لري، یا تا جنزنګ جوسونه وخره یغه مشکل نه لري. دا نور دواګان لکه سیټل نافیل او نور تقوی جنسی دواګان چې هغه خلک مصرفوي، ما هغه دواګان تاسو ته وخودلې ویتامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته تاوان نه رسوي او بس دومره.
تشکر دکتر صاحب. آیا بعد از عمل جراحی اگر نیاز باشه، وقتی که عمل جراحی کردن و غده پروستات برداشت، آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر. سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه، عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیزی مهمی که در اینجا است و تولید مثل کردن نمیتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیه بعد از عملیات، دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشن.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک تماس داریم. بله بله، تماس موقت شد. آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواییم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنن تحت معاینه اولتراساوند. ما هر وقت یارو کنترل میکنیم، اگه سایزش 5 سانتی متر باشه آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد چا برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد چا جان، خوش آمدین.
خیلی باشه فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحبی که مرا وصل کرد و سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدید جان. بفرمایید
فرشته جان، من چند وقت پیش برای صحبای ناجی صحبای ما پیشنهاد کردم که در قسمتی که پروگرام شما بگیرم امی مرض مریضی با واسی و بسیار مردم داری و سک مصاب است، اما متاسفانه نخستی کار پیش از اینکه مسابقات خدمت کنه آنی موجوده.
ما حتما این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتما این مسئله را خود روش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوین.
تشکر. و دکتر صاحب اگر مختصر تا نخصیلا اگر نمیتن از این وده پروستات را دکتر صاحب بساخت تصویر کرد و شما همه یک مقدمه گفتیم ادرار امین وده را تیر میشه چه رقم و دیگه اینکه امین گلوگیری از امین کنان شدن پروستات، یعنی تداوی را دید چیست و کنان نشه آدم پروست کنه غده، یعنی وسیع نشه کنان نشه و سبب این درد و مشکلات نشه.
تشکر احمد شا جان، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه، یه نجیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه. بهترین تداوی نجیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد می سازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه و اکثرت مریضا عملیات نمیشه تا مریضی که به عملیات آماده نشه و دقیق نشه، پروستاتش واقعا بزرگ نباشه، عملیات بی نتیجه می باشه. بعضی وقتا مریضا پروستاتیت می داشته، پروستاتیت با ماساژ، با ادویه، با بعضی هورمونا نتیجه بسیار قناعت بخش ما گرفتیم و مریضایی که به مقابل تداوی تعند میکنه ما او را عملیات میکنیم.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر بگوین که وظیفه پروستات چی است اصلا در بدن؟
وظیفه پروستات در بدن انسان تولید هورمون جنسی است، یک هورمون است به نام پروستاگلاندین. پروستاگلاندین تولید میکنه. پروستاگلاندین یک هورمون است که یک بوی خاص داره و این هورمون باعث توسعه اویه میشه. وقتی که اسپرم به داخل مجرای جنسی زنانه تخلیه میشه، این سبب بزرگ شدن اوی رحم زنانه میگرده تا اجازه بده که اسپرم به داخل طرف نفیرا رهنمایی شوه و باعث القا شوه.
بله دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر در مورد التهاب پروستات بگوین که چی نوع است؟
التهاب در هر سایه بدنی که وقتی که موجود میشه، مثلا التهاب معده است، التهاب اسناشر است، التهاب کولون است. مقصد از التهاب پندیدگی یا ورم میباشه. هر جایی که التهاب وجود میاد، خصوصا اگر در پروستات التهاب وجود میاد، پروستات التهابی میشه، مجرای ادرار زیر فشار میگیره. وقتی که مجرای ادرار زیر فشار آمد، انسان نمیتونه تمام ادراری که در مثانه‌اش موجود است او را به صورت نرمال تخلیه بکنه. یک ریزیجوال والیوم پیش مریض میباشه. مریضی که به معاینه اولتراساوند میره، راپورش میاد که مریض ادرار خود تخلیه کرد در حدود مثلا 200 سی سی، 300 سی سی، 50 سی سی ریزیجوال داره، یعنی ادرار باقی مانده در مثانه ازش. ادرار باقی مانده با وقتی که یک جای ادرار تخلیه نشد اینجا میکروبا توازن میکنه، میکروب دی نشونمو میکنه که بالاخره سبب التهاب مثانه، پروستات و طرف بالا آلبارا حتی به گرده آسیب میرسونه.
یعنی التهاب شام قابل تداوی میباشه؟ اگه بسیار مختصر بگی.
تشکر. التهاب دوای ضد التهابی، اکثرا التهاب از باعث انتانات، ویروس ها، باکتری ها، فنگس ها به وجود میاد، ادرار مریض معاینه میشه، کلچر میشه، آنتی بیوتیک خاص ازی برش لابراتوار راپور میده، دکتر دوای خاصی برش نوشته میکنه، ان شاء الله 100% جور میشه.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر سب احسان، متخصص جراحی عمومی، در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت